السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجیش وینن دوشنبه د قوس یا لنده ولسمه او د دسمبر اتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجله ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي ځانګړي استازی د دوحې فورم په څنډه کې په افغانستان، سوریه او افریقا کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره پر روانې مبارزې خبرې کړې دي. دغه وزارت پرون یکشنبه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې فیصل بن عبدالله آل حنزاب دا خبرې د همدغو هیوادونو له استازو سره په دوحه کې په جلا جلا کتنو کې کړې دي. خبر پاڼه کې د داعش د اوسني ګواښ او دا چې له دغې ډلې سره مبارزه څه ډول روانه ده معلومات نه دي ورکړل شوي. فرانسوي څیړونکو او چارواکو د 13 نومبر میاشتې په 14 ویل داعش اوس مهال په افغانستان، منځني ختیځ او افریقا کې فعالیت لري چې په خواته په کتو یې وړتیا کمزوره شوې. دوی دا څرګندونې د پاریس د خونړي برید په 14 کلیزه کې کړي. هغه برید چې د داعش څو وسلوالو او ځانمرګو بریدګرو 113 تنه پکې ووژل. د جرمنی په فرانکفورت ښار کې لسګونه افغان فعالانو او ځوانانو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه غونډه وکړه او د ملي ډیالوګ یوه جدي اړتیا وبلله. د افغان ښځو د کار، زده کړو او ټولنیز ګډون د حق څخه دفاع د دوی د بحثونو د سر موضوع وه. د ملي مرکې تر عنوان لاندې دغه غونډه د دسمبر په 6 جوړه شوې وه، خو خبر پاڼه یې پرون ماښام ازادي راډیو ته ورسېده. د دوی د خبر پاڼې له مخې تر هغو چې د افغانانو بیلابیل نظرونه او غږونه وانه اوریدل شي، افغانستان ثبات او ښې راتلونکي ته نشي رسیدلی. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته پر ښځو د تعلیم، کار او سفر په ګډون بیلابیل بندیزونه لګولي چې وخت ناوخت یې نړیوال بنسټونه او افغان فعالان په اړه اندېښنې څرګندوي. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن دوشنبه لندن ته ولاړ شي او هلته د بریتانیا په ګډون له خپلو اروپایي متحدانو، فرانسې، جرمني او ایټالیا سره وګوري. دغه بحثونه به له روسیې سره د سولې پر پلان او دغه راز اوکراین سره د پوځي مرستو پر دوام متمرکز وي. د لندن بحثونه د امریکا په فلوریدا کې د اوکراینی او امریکایي چارواکو تر درې ورځنیو خبرو وروسته پلان شوی دي. که څه هم د دواړو لوري دا خبر مثبت بللې، خو د پام وړ کوم پرمختګ پکې ونه شو. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي خپل وروستۍ هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه ودروي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هوډ لري چې ځواکونه یې د سوریې د جنوب په حایل زون کې پاتې شي. نوموړي پرون یکشنبه له خپلو سفیرانو سره یوه غونډه کې ویلي هیلهمند دی چې د سوریې د جنوب د غیر پوځي کېدو په اړه هوکړې ته ورسیږي، خو په وینا یې بیا به هم هلته خپل ځواکونه ساتي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د سوریې لنډمهالي ولسمشر احمد الشرع اسرائیل نورو هیوادونو ته د کړکېچ په غځولو تورن کړ. د جرمني خبري اجانس د راپور له مخې د الشرع اشاره د سوریې په جنوب کې د اسرائیل دوامداره هوایي بریدونو او بمباریو ته وه. اسرائیل تیر کال د بشار الاسد د رژیم تر ړنګېدو وروسته د جولان لوړو او سوریه ترمنځ حایل زون ته چې د ملګرو ملتونو لخوا اداره کیږي پوځیان واستول. اسرائیل دا کار د ځان د خوندیتوب او له هغه ځایه د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره مهم بولي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو هغه کارکونکي چې په کور کې نیول شوي وایي د دوی پر کار د بندیز له کبله ګڼ شمېر پروژې درېدلې. د طالبانو حکومت د دوی پر څو مهمو چارواکو د استرالیا بندیزونه غیر عادلانه بللي، خو د ښځو فعالان بیا د دې بندیزونو ننګ کوي.
این فشارهای سیاسی میتونه
سیاسی فشار کولای شي چې طالبان په نړیواله کچه نور هم منتوي کړي او نړیوالو پام یې ور بیا د افغان په وضعیت تر واړوي.
تورخم کې مو د بندو لاریو د چلوونکو ستونزو ته هم کتنه کړې. پاکستان نه د افغان کډوالو د اخراج ته په هم ګړندۍ روانه ده. افغان کوچان وایي چې دوی هم متاثره شوي.
دوره مالداري ګانې په نیم نیم ریټو باندې رمې مالونه په نیم نیم ریټو باندې سره ورکړه او اوس پاتې مشندریانې دي کورونه ځي مشندریانې پاتې.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پای را سره پاتې شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم بومنه راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وایي چې د دوی پر افغان خزینه کارکونکو محدودیتونه په افغانستان کې د دوی د ماموریت وړتیا کمزوري کوي. د دې سازمان د ښځو څانګې ویلي چې دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي او د دوی د ژوند ژغورنې خدمتونه نور هم له خطر سره مخامخ کوي. طالبانو د روان کال سپتمبر میاشتې راهیسې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکي په کابل او څو نورو ولایتونو کې د دوی دفترونو ته له ننوتو منع کړي. همدغه په کور کې نول شوي خزینه کارکونکي بیا وایي چې د دوی پر کار له بندیز وروسته د اړمنو خزینه افغانانو ملاتړ کمزوری شوی او له دوی سره د ملاتړ ګڼ شمېر پروژې ټکنۍ او یا هم درېدلې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو شمېر خزینه کارکونکي وایي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو لخوا پر دوی لګول شوي کاري بندیزونو لرې کولو لپاره هر ډول هڅې وکړي. له دې ډلې یوې خزینه کارکونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولنه خزینه کارکونکو ته سخت اړتیا لري ځکه په خبره یې دوی نه یوازې د نورو مېرمنو درد او اړتیاوې ښې درکولی سي بلکې د کلتوري حساسیتونو او ملاحظاتو په پام کې نیولو سره دوی ته اغېزمن او باوري خدمات هم چمتو کولای سي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په څنګه کې کار کوي وایي چې د طالبانو محدودیتونو دوی اړمنو ښځو ته د رسیدو مخه نیولې او د پروژو ځینو تمویلوونکو هم فعالیتونه محدود یا بند کړی دي.
همدې مسایلو له وجې نه چې ښځینه ته پکې زیاته برخه نه ورکول کېدله د کور نه کارو یا ساحو ته نه ورتګو یا د همدغه د حکومت لخوا بندیزونه نو ډونرانو زیاتره پروژې ودرولې. زموږ هم یو غټ فنډ چې موږ د اخیستو تیر کال هغه ودرېدو نو مطلب هغه اکتیویټیانې ټولې بندې شوې نو دغه یو غټ هم دی چې بجټ کله کم شي نو سټاف هم کمیږي د ښځینه سټاف هم کمیږي بیا نه شي کولی چې
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی په دفترونو کې د ښځو په کار محدودیتونه په دې هیواد کې د دوی د ماموریت د ترسره کولو لپاره د یاد سازمان وړتیا کمزوري کوي. د دې سازمان د ښځو څانګې یو ان وومن د یکشنبې په ورځ د دسمبر په 1 په یو بیان کې ویلي چې دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصول سره په ټکر کې دي او ملګری ملتونه یې په کلکه غندي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې درې میاشتې کېږي چې افغان خزینه کارکونکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته له ورتلو منع شوي دي. راپور کې راغلي چې په دې موده کې افغان خزینه کارکونکي له کوره کار کوي خو ټینګار کوي چې څومره دا محدودیتونه دوام وکړي د ژوند ژغورنې خدماتو وړاندې کول به همره له خطر سره مخ سي. یو ان وومن ویلي چې د افغان خزینه کارکونکو ځای په دې ادارو کې نسی نیول کېدای او دوی پر افغان خزینه کارکونکو قراردادیانو د بندیز لرې کولو غوښتنه کړې ده. راپور کې زیاته شوی چې د ملګرو ملتونو ادارو صندوقونو او پروګرامونو په افغانستان کې د دې وضعیت په غبرګون کې اضافي لنډمهاله عملیاتي تعدیلات پلي کړي او د خپلو اصولي او اړینو فعالیتونو د دوام لپاره لارې چارې ارزوي. وړاندې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکي باید دفترونو او کاري ځایونو ته خوندي لاسرسی ولري تر څو مرستې هغو ښځو او نجونو ته ورسیږي چې تر ټولو ورته ډېره اړتیا لري. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په ملګرو ملتونو کې د افغان مېرمنو له کار کولو منع کول د دې هیواد داخلي مسله ده او په دې اړه پریکړې باید ټول اړخونه رعایت کړي. د طالبانو حکومت د 2023 کال په اپریل کې په ملګرو ملتونو د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې مخکې د 2023 کال په ډسمبر کې په نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو په کار بندیز لګولای و. له دې سره په ملګرو ملتونو کې ځینې ښځینه کارکوونکو د یوې مودې لپاره ځینې مقررات عملي کړل، لکه محرم سره یو ځای او یوازې د ښځو لپاره په سیمو کې کار کولو ته دوام ورکړ. تر هغه چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما روان کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې طالبانو په کابل او نورو ولایتونو کې د دوی د دفترونو ته د ښځینه کارکوونکو د ورتلو مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې سره سم د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړي. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته د ښځو په کار محدودیتونه او لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په ګډون ځینې سخت قوانین پلي کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې له ښځو سره د اسلامي شریعت پر بنسټ چلند کوي، خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په ګډون ملګرو ملتونو په مقرر ډول دا اقدامات د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض بللی دی.
همدا د ښځو د حقونو په موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو حکومت د استرالیا له لوري د دوی پر څلورو لوړپوړو چارواکو د بندیز اعلان غیر عادلانه بللی دا، ځکه چې د استرالیایي چارواکو په وینا دغو لوړپوړو طالب چارواکو پر ښځو بندیزونو کې پراخ رول لوبولی دی. یو شمیر ښځینه فعالان بیا د استرالیا د حکومت دا ګام ستایي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
یو شمیر افغانی خزی او نجونی وای د خزو د حقونو د ترلاسه کولو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادعا ناسمه او پنجونو د لازیاتو فشارونو د راوستلو ښکارندوی کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د طالبانو په څلورو لوړپوړو چارواکو تر بندیز وروسته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ادعا کړې چې د دوی د هڅو په پایله کې افغان میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو جرأت پیدا کړي. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو د دې وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر یو غږیز پیغام خپور کړی چې د استرالیا د بندیزونو په غبرګون کې د یادو څرګندونو ترڅنګ پکې ویلي کوم هیوادونه چې دا ډول بندیزونه لګوي په خپله د بشري او د ښځو د حقونو ترغړون کړي او په خبرې هغوی نه د ښځو د حقونو په تعریف پوهیږي او نه هم د بشري حقونو پیروي کوي. نوموړي ادعا کړې چې د غډول هیوادونه غواړي خپل کلتور او دودونه په افغان میرمنو تحمیل کړي، خو یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي دا ادعاوي په افغانستان کې د ښځو د اوسني وضعیت ریښتینې هنداره نه ده، بلکې د دوی په خبره په دې هیواد کې د ښځو وضعیت ورځ تر بلې له محدودیتونو سره مخ کیږي. په کابل کې لز دکړو محرومي یوې نجلۍ د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اصلاً ښځینه ذات ته هیڅ ډول حقوق نه ورکول کېږي. دوی ته خبرې دا معنا لري چې دوی غواړي پنجونه او ښځو دومره فشار راوړي او ظلم وکړي چې اصلاً څوک د خپل حق د غوښتلو هڅه ونه کړي.
د استرالیا د بهرنیو چارو له لوري په لوړپوړو طالب چارواکو د بندیزونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د غلطو معلوماتو او بې ګټې دریځونو پر ځای باید د نړۍ هیوادونه له افغانستان سره د تعامل لاره غوره کړي. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو په ورته نیټه په خپل ایکس پاڼه د مجاهد له قوله دغه بندیزونه داسې مهال غیر عادلانه بللي چې د هغه په خبره دوی د استرالیا له حکومت سره هیڅ ډول راکړه ورکړه نه لري. په راپور کې د ذبیح الله مجاهد له قوله راغلي چې نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان په اړه ریښتینی قضاوت وکړي او له غیر عادلانه پرېکړو او اقداماتو څخه ډډه وکړي. دا به داسې حال کې ده چې استرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدونکي وضعیت بلل کېږي، د طالبانو د حکومت په څلورو چارواکو د سفر او مالي بندیزونو اعلان کړل. د استرالیا د بندیزونو په دې لیست کې چې پرون شنبه د ډسمبر 6 خپور شو، د طالبانو د حکومت قاضي القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د عدلی وزیر عبدالحکیم شرعی او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی شامل دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې بندیزونو کې د سفر او مالی بندیزونه شامل دي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې څه هم دغه محدودیتونه اغیزمن دي، خو ریښتینی بدلون هغه وخت راتلی شي چې د طالبانو په وړاندې همغږي نړیوال فشار او پراخ مالی محدودیتونه رامنځته او د افغان ښځو عملي ملاتړ وشي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادي رادیو 24 ساعته.
اوریدونکو را سره پات شی وړاندې مو په خبری مجله کې په تور خام کې د لاریو ډرایوران پختلی چې وضعیت ګالی خو اوس ورزو دی ته چې کابل خاریان وای د جمی پراتک سره ناروغي ډیره شوې په داسې حال کې چې دوی له شدید اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دي. په دې راپور کې د دوی ستونزو ته کتنه شوې.
سمه ناروغي او بیوزلی یو شمیر کابل خاریان وایي د زمي پراتک سره ناروغي ډیرې شوې داسې مهال چې ډیری دوی شدید اقتصادي ستونزو سره مخ او د درملنې وسه نه لري. دوی زیاتوي چې بیروزګاری سخت ځپلی دي. د کابل ښار د دیساب ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم الله چې د خپل 14 کسیزې کورنۍ سرپرست او په پښو معلول هم دی، یک شنبه د ډسمبر په 1 ازادي راډیو ته وویل د کور تودولو وس نه لري نو ځکه د کورنۍ ټول غړي له یخه ناروغان شوي دي.
کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکي سهار هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته خبره وکړه.
زمون کور کې ماشومان ټول په ټوخي تبې او زکام اخته شوي. د دې ناروغیو لامل هم د هوا د ژر سړېدو او هم په کور کې د ګرمېدو سیستم نشټوالی. اقتصادي ستونزو مستقیم اغیزه کړې. د درملو برابرول، ډاکټر ته تلل او وان یوادي معاینه پر کورنیو درون مالی بار دی. ډېری کورنۍ اړ دي چې یا د خپلو ناروغانو درملنه وځنډوي یا هم کورنیو چارو څخه ګټه واخلي، ځکه د درملو د پیر توان څوک نه لري.
دا قبل خاریان داسې مهال د زمي له رسېدو ناروغیو او بېوزلۍ شکایتونه کوي چې ځینې روغتیا پالان هم په دې وروستیو کې د هوا د سړېدو له امله معاینهخانو او روغتونونو ته په ډېر شمېر سره د ناروغانو د مراجعې او ورتګ خبره کوي. د ډسمبر په 3 هم یو شمېر کابل ښاریانو او د روغتونونو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغیو د زیاتېدو خبره کړې وه او لامل یې دوی د کابل ښار ککړه هوا بللې وه. روغتیا پالان د ډاکټر په مشوره د درملنې تر څنګ د وقایې سپارښتنه هم کوي. له دې ډلې د کابل ښار په ابن سینا دولتي روغتون کې د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر سفیر صدران ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دوی وزي بیرون ته خبره ده د مخام آباد ونوزي یکه وزي مسکوت څخه استفاده وکړي که موټر کې وي شیشې پورته کړي او که کور کې وي د کور دروازې کړکۍ بندې کړي. لار د حال همدغه ده. دې موسم کې اکثره وخت بعض وایرسي امراض زیاتېږي. په دې وخت کې دوی د کوشش وکړي چې د واکسین څخه استفاده وکړي او بل ځان اگر وساتي د یخ شیان ځان لرې وساتي. کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپین ګیري او دا د یخ نه ځان نه وساتي او په زمن کې ګرم ګرم مایات وچ لکه سوپ شو مثلا شیدې شپې چای شو د سنور شیان شو احتیاط وکړي او دوی ځانونه وقایه کړي ځکه چې د دې مرضونو د مهمه خبره وقایه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په راپور کې مرکز شوي کسان وایي نه د کور د تودولو وس لري او نه هم د ښو خوړو. د یادونې ده چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان MSF هم د ډسمبر په 4 په افغانستان کې په ځانګړې توګه شمال کې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، زکام، نسناستي او بېلابېلو نورو موسمي ناروغیو له امله د مړینې له لوړ خطر سره د افغانانو د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه سازمان په خپل راپور کې په دې اړه هم اندېښنه ښودلې وه چې د ناروغانو د راجع کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، اسهال او خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې کچې په لوړولو کې مرسته کوي.
وسم ورځو په تورخم کې د دریدلو لاریو د موټر چلوونکو یا د ډریورانو ستونزو ته د اکتوبر 12 راهیسې د غلار بنده شوې ده او شاوخوا ته سلګونه لارۍ ولاړې دي. دا چې موټر چلوونکي څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو افغان ډرایور سید ولی مشال ریډیو ته وویل چې خواو شاه دوه میاشتې پوره شوې چې خپل ګاډی د خیبر درې په لار په یو لوی کتار کې ودرولی او له کډاوه ډکې شپې سبا کوي.
مونږ خو وروره غالبا دغه دوه میاشتې برابرې سوې چې بې سرنوشت ولاړې وو، خرچې هم خلاصې کړې دي. یخ را باندې راغی ډېر شدید، یخ سره مخ یو، د کورونو نه ناخبره یو، د اولادونو نه ناخبره یو، د مړو ژوندي نه ناخبره یو، د کور خرچې، د کور مشکلات، ناروغتیاوي مریسیوی دا ټول چې دا دغه په زړه تیرو او خدای ته صبر کو. او د دې کې د ډریورانو هیڅ ګنا نشه دا چې پاندک خبره هر وخت نیمنګ په مخ باندې گیټونه تړل سیوی، نو دا گیټونه برای مې ربانی د ډریورانو ته خوشی کوي. او دا سی او سپارښتنه ورته کوي چې ورور نور مرزه یو نورم په کار نه سی، و ډریورانم بدی راضی می پرې دی نور خبره یې خلاصه کوي، کنه بدی من راضی او خوشاله سی تی راضی سی تی ډریوران تاسو ته ګټه درلای، نو به سی دا دروازې دې په مخ و نه تړل سی.
یو بل ډریور زبیر خان ویل چې هر کال په دې کې ورته دا لارې تړل کیږي او دوی لوی زیان سره مخ کړي.
پوپو تکلیف ته، ډوډۍ تکلیف ته، اندل ته ودرېدل یو ټیرونه پنچر شو زیاته. بل چیز موږ سیزن راشي د پروټو دا گیټ باندې دې طرف نه کینو او کچالو چې خصي زی راځي چې موږ به ټماټر او انګورو دې سیزن چې راشي گیټ بس باندې دغه مشکلات.
د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې دوی د افغانستان د تازه میوو په سیزن کې ارادتن دا لارې نه تړي. د پاکستان او افغان طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ د اکتوبر په 11مه نیټه په سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې پرتې دي. په دې باندې دوه طرفه تجارت ځنډېدلی او سوداګر وایي چې نه یوازې دوی ته په لویه کچه زیانونه واوړېدل، بلکې دواړو خواوو حکومتونو ته هم د محصول په مد کې په میلیونونو روپو تاوان ورسېده. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ په قطر دوها او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي وو چې اخیري پړاو یې د نومبر په 10مه نیټه بې نتیجې پای ته رسېدلی و او د لارو په خلاصولو سره نو متفق شوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سهیل پردي د خیبر انتظامي چارواکو ته امر کړی چې پېښور نه تر تورخمه پورې افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرورانو لپاره دی د خوراک او نورو شیانو بندوبست وکړي او دغه سهولتونه د افغان کډوالو ته هم ورکړي چې افغانستان ته اوښتو په وخت مشکل سره مخ نشي. د خیبر انتظامي چارواکي وایي چې د دسمبر 10مې نیټې نه به ورته هر ورځ خوراک او طبي اسانتیاوې ورکړي. فرهاد شنواری، مشال ریډیو، خیبر.
لا خبرونو ور آخوا.
اوریدونکو په دې ټولګه کې به په خوست کې د ځایي اوسیدونکو له یوې غوښتنې خبر شئ. خوست ورزو پاکستان ته، هلته افغان کوچان وایي چې د نورو افغان کډوالو په څیر دوی هم د اخراج له پروسې زیانمن شوي او وایي چې مالداري له منځه تللې، په ډېره ارزانه بیه خرڅه کړې او وایي چې اوس یې ماشینري هم هلته بنده ده. د همدې ستونزو په اړه مې د کوچانو د یو استازي روزي خان کوچي نظر پوښتلی دی.
د پاکستان پولیس د کوچیانو اکثرا خیمو کېږدا کې ځوان کې دا ورته راځي، پولیس ورته راځي، هغه ته درې ورځې پنځه ورځې ټیمونه ورکوي، هغه ته وایي چې دوه درې ورځې پنځه ورځو کې له دې جنه ولاړ سي وطن ته او دا جنه پرېږدي. که بیا څوک ولاړ نه سي، بیا د هغه د کوم ځای کې چې پراته دي د هغو مالکان سره ولي، د پنجابیان چې کوم دي د دې مځکو مالکان را ولي پسې بس هغه په زور د ځینې سړی. او اکثره د کوچانو خو مالداري اسې خراب سولې او دوره مالداري ګانې په نیم نیم ریټو مندې رمی مالونه په نیم نیم ریټو مندې سره ورکړه او اوس پاتې مشندریانې دي چې ټول کوچان تقریبا موږ چې حساب کړی دی یو نیم سل نه زیات بوکلینونه ماشینان لري. اوس هغه سې دی هغه ته سخت پریشانه دي چې دغه خلک ځي مثال کورونه ځي مشندریان یې پاتې کیږي. د موږ د ټولو مهاجرینو وزارت نه او بیا د خصوصي د کوچیانو ریاست رئیس صاحب نه دا غوښتنه ده چې کوچیان پاکستان کې ډیر په بد حال کې دي، ډیر په مشکل سره مخ دي، او ځینې داسې خلک هم شته چې ما پخپلو لیدلي دي چې هماغو مشیندریانې په تاڼو کې ولاړې دي، کسان یې ډیپورټ کړي دي او ډامپر یې په تاڼو کې ولاړې دي، مشیندران یې په تاڼو کې ولاړې دي، خلکو ترې ساره کړي دي او دوی کسان یې نیولي هغه افغانستان ته لېږلي دي او اوس له خوا یزي لګولې دي، هماغه لارې باندې دي راتللی نشي، نو داسې ډېرو ستونزو سره مخ دي او داسې ورته نورې پېښې هم کېدلای شي. نو دینه د موږ د مهاجرینو وزیر نه او د کوچیانو رئیس نه موږ دا غوښتنه ده چې ډېره په مهرباني سره د دا را کوچیان د افغانان د دروباسي خپل وطن ته د دروباسي په یوه طریقه لارې د خلاصې کړي، اتبه هر سړی خپل کار کوي. بل کوچیان چې دی کله د پاکستان تر پنجاب سیمو کې اټک سیمو نه ټول څوک اریپور ته لاړ، څوک صوبه سرحد ته ولاړ، دلته مالداری و لواجه امغه مالداری مې بس په نیم نیم روټو خرڅ کړل، مالداریان یې اسه خراب اسولې، ټول سره ډیر ستونزو سره مخ سول او زمې وسره روان ده. نو په دې زمې کې په دې یخ حالات کې هم دوی دا غوښتنه کوي سره لا دې لک ټیم ورکړي، سی که ټیم نه وي نو افغانستان دې افغانستان امارات دې غم وکي، د کوچیانو غم دې وکي، هلته د کوچیانو ریاست لري، وزیران دي، هغه د دغه مو کې د کوچانو لارې د ورته خلاصې کی چې دوی د خپل سامانونه او د خپل مشندري و زیاته سول د مشندري ده چې د بوکلینونه دي، دا تقریبا 130 پر حساب سوي دي په دیاري پورو په دې ټکسلې علاقه کې. نو دغه پاکستان حکومت وز دا کورونه چې د خلکو لارې د مشندري چاته پرې دي، هلته پورې پرېږدي نه، بارډر بند ده.
روزی خان کوچای و چې د کوچانو په استاز په استازیتوب له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د خبري مجلې د پای راپورت. هغه د خوست ولایت د تریزی او ولشیر ولسوالۍ اړوند قدم او اوسیدونکي په یاد سیمه کې د سیلاب پر سر د اساسي پله د جوړېدو غوښتنه کوي. دغه اوسیدونکي وایي چې سیلاب د دوی لارې له مرکز او نورو شاوخوا کلیو سره تړي. نجیب الله الخیل او د موضوع تفصیل.
د خوست ولایت د تریزی او علیشیر د سرحدي ولسوالۍ اړوند د قدم او د سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د بهیدونکي سیلاب پر سر دی یو اساسي پل جوړ شي. دوی زیاتوي شته سیلاب یا خوړ د قدم او سیمې له منځه تیریږي او کله چې باراني او سیلابي موسم وي نه یوازې خوست ښار ته تګ راتګ بندیږي، بلکې د اړتیا پر مهال د خپلې سیمې یو بل کلي ته هم تلل راتلل نشي کولی. د یاد سیمې یو اوسیدونکي سعید الله مشال راډیو سره په خبرو کې د قدم او په سیمه کې د پل د اړتیا په باب وویل.
دلته ډېر تقریبا 2000 کورونه دي او پوتی پورې ارپورې دي او دغسې ډېر کومونه دي، صداک، لنډر، قدم، تراغه، ځکه خیلی پیر ارنو خیلا په موږ سیم مربوط لري او دغه تا تاګر تاګ دا او پیر ار پیر مطلب کلینیک او پیر دا او مخبره بیا بل طرف ته دو او مکتبونه یو بل طرف ته دي. نو دا ډیره ستونزې وي دغه د پکتیا او د پکتیکا او بوټل په موږ په دغه طرف نیرتي او داسې په کول کې داسې واخې دوی درې میاشتې دغه تی به یې موږ سره باندو ټول ټماټه ډیره شت ضرورت مده.
د قدم اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو یادونه کوي او زیاتوي په تیر کې تر ډیره له پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د قدم د سیمې یو بل اوسیدونکي سید محمد خان ویل
خزانه په داته نه چې کومه د پیریکی ګر پیریکی مو توی ویته یو نور خلک سلابونه ویته شپږ میاشتې اندازه د خلک سره باندې دستې کړې دي مړه وشي او نور څه داسې مشکلات جوړ شي. هغه بل لیار نیسو په کاشانه ډېر لارې دواغه په غورې لیار دو. نو مهرباني ده وکړي حکومت نو دا خوښته چې موږ ته د خپل لازم کې پال جوړ کړي. مونږه د افغانستان وګړو خاک لرو چې موږ ته د پال جوړ شي.
د خوست د تریزی او علیشیر ولسوالۍ د قدم په سیمه کې ځوان فعالان هم غوښتنه کوي چې د نوي لمریز کال په پرمختیایي بودیجه کې د دې ځای د پل جوړولو ته ځای ورکړل شي. یو تن ځوان فعال ته افشا برلاس ویل
د خوست ټوله اوبه دې خواته راځي، دلته مړی چې وشي موږ مړی په لکانډو راته وو، یعنې د مړی امکانات هم نه وي چې په دې باندې راشي. او د دې ترڅنګ موږ په خوست کې په فوایده میر ریاست باندې او د دې ترڅنګ په قبایلو ریاست باندې غږ کوو چې په 1415 کال انکشافي بودیجه کې دغه سیمې لپاره یو پل په نظر کې ونیسي. د دې زخته اړتیا ده تقریبا 6 کومونه ورلاندې دي.
بلوری ته د خوځ ځای چارواکو ول د قدم په ګډون د خوځ په ټول اړمنو سیمو کې د پلونو جوړول د دوی د اوږدمهاله برنامه مهمه برخه ده. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربزوایی
د شیر او تیریزی ولسوالۍ اړوند د قدم سیمې اوسیدونکو د پل ستونزه اساسي ده او د خوځ ولایتي ادارې هم د ستونزه جدي ګڼلی ده او په همدې مورد یې ناستې کړي دي او د مرکز سره یې دا ستونزه شریکه کړې ده. انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه ستونزې د حل په موخه لازم اقدامات ترسره شي.
یاد دیوی تریزی اولی شیر د لیورن کرخ پوگدو پرتا د خوست ولایت ولسوالی ده چه د قدم و پگردون تریزی، هارون خیل، تروبوال، علی شیر، لندر، سودک، کوچی او نور لوی اول قومونه و خیلونه پکی و سیگی. دیاد ولسوالی دگرن سیمو سیدون کو رسنه یو سر پخبرو که بیا بیا حل تا دی پلونو، لارو، پاکو بو او روختیایی خدمتون پگردون دشوان پا بیلابیلو برخو که دشته سونزو ده حلولو.